السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې خویس
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ستاسو پروگرام ته مو زفرید سیال د تایرو شانت تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. په افغانستان کې سور ژمی د یو نړیوالو ادارو په ځلونو راپورونه ورکړي دي چې د دې هیواد اوسیدونکي له بشري بحران او همدارنګه قطعي سره مخامخ دي. دغه ادارو یا د خپلې بودیجې د ترلاسه کولو او یا هم واقعا په افغانستان کې د روان بشري بحران د نړۍ ته ښودلو لپاره په دې هیواد کې داسې ارقام وړاندې کړي دي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک په شریم رستو ته اړ دي او دوی سره باید مرسته وشي. تازه د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی ویلي دي چې افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژۍ له پلوه د نامنې تر ټولو لوړې کچې هیوادونو څخه دی چې د دغې کړکېچ سره لاسو ګریوان دی. دغه بنسټ په یو تازه بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی دی چې ویلي دي چې د تولیدونکي او مصرفونکي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی. افغانان او همدارنګ کوم کسان چې کاروباریان دي دوی هم شکایتونه لري چې برېښنا نشته، همدارنګ فقر ده، بېوزلي ده، کار خلکو ته نشته ده او سره په څنګ کې له دواړو هیوادونو چې د افغانستان ګاونډیان دي ایران او پاکستان له پاکستان سره لارې بندې دي او په ایران کې وروستیو مظاهرو په سوداګرۍ باندې اغیز کړی دی او دوی په کافي اندازه نشي کولای هغه خواړه چې ضرور دي ورته لاسرسی پیدا کړي. خو په ټوله کې واقعا درنه د افغانستان سره باندې که چیرته یو څوک نشي کولای کافي خوړو ته لاسرسی پیدا کړي، څه ډول خواړه ترلاسه کړي تر څو وکولای شي د بدن ویټامینونه پوره وساتي. د افغانستان په جنوب کې څه وضعیت دی چې وچکالۍ ځپلې همدارنګه خلک د وچکالۍ له کبله له سیمو کوچېدلې دي او نورو سیمو ته تللې دي. د دې خلکو حال به هم در سره شریک کړو. له دې سربیره دا چې د غندړيوالې ادارې د بودیجې غوښتنې کوي او په افغانستان کې ډېر لوړ رقم وړاندې کوي چې دغه شمېر افغانان بشري مرستو ته اړمن دي. دا رقم څومره په ځای دی واقعا درنه د افغانستان سره باندې نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. مېلمانه را سره شته. په زابل ولایت کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول عصمت الله عمری د اقتصادي چارو متخصص او کارپو ډاکټر پوهند بشیر دوتیال او همدارنګه د خوړو او غذایي موادو متخصص ډاکټر همین لودین را سره دي. تاسې درې وړه قدرمن پروګرام ته ستړي مشئ، مننه چې وخت مو پرې خود را سره ګډون وکړي. لودین صاحب، ستاسو فکر کوم نظر صاحب تاسو سره خبرې کړي دي، وخت مو کم دی، اول به پیل تاسو سره وکړو. نړیوالې ادارې هم درنګ خپل افغانان هم چې کلمو په پروګرامونو کې یا په راپورونو کې ورسره خبرې کوي شکایتونه کوي چې ژمی سخته، کافي خواړه نشته، د قیمتي ده په بازارونو کې او هم درنګ بشري مرستې په افغانستان کې لکه څنګه چې پوخاوي اوس خلکو سره نه کیږي. تاسو د تغذیه په برخه کې کار کوئ، د خوړو په برخه کې پوهیږئ، که چیرته دغه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي او ژمی د خلکو بیا د ژمي په موسم کې خوړو ته زړه ډیر کیږي، که څه هم ورځې لنډې وي خو خواړه خلک ډیر خوري، که چیرې څوک په کافي اندازه خوړو ته لاسرسی ونه لري، څه ډول خواړه وخوري یا نسې څه وخوري چې هغوی سره مرسته وکړي خپل هغه بدن یو څه با انرژي وساتي؟
تاسو ته د ازادې رادیو ټولو کارکوونکو ته او خوږو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یو الله دې همداسې روغ وساتي. تغذیه چې دا د ژوند تر ټولو اساسي موضوع ده، د ژوند د پیل نه تر پایه پورې د هر انسان سره نښتې ده. بدون د تغذیې نه او بدون د مناسبو خوړو نه ژوند ادامه نمومی. دا چې خل کم خواړه وخوري که ژمی وي یا نور موسمونه وي، زه لومړی یو لوی فارمول کیدم چې عمدتا دا څلور غټ ډول خواړه باید تل په خپل د سخان هر څو ګولوي، ځکه چې خواړه نه تنه د روغتیا لپاره دي، بلکې دا د ودی لپاره دي او دا د بیلابیلو ناروغیو څخه د وقایي او مخنیوي لپاره هم دي. نو لومړی ټول هغه خواړه چې د حیواني محصولات څخه لاسته راځي، که هغه غوښه وي، که هغه لبنیات وي، که شوده وي، که ماسته وي، که پنیر وي او که نور د شودو نه لاسته راغلي غذایي مواد وي. دویم ډول خواړه هغه حبوبات دي چې هغه معمولا لوبیا، نخود، عدس، مئی چې زمونږ جنوبی ولایتونو کې شنماش هم بولی، دا دویم ډول خواړه دي چې باید خوړو کې شامل وي. دریم ډول خواړه هغه دي چې زمونږ استاد د ژوند لپاره لکه د تیلو په څیر حرکت، انرژي او مونږ ته خوځښت چلاکی انرژي لرونکي خواړه دي چې هغه د غنمو څخه جوړ شوی اوړه او ډوډۍ دي، وریجی دي او الوګان یا کچالان چې بولی. څلورم ډول خواړه سبزیجات او میوه‌جات دي. نو دا ټول خواړه باید روزمره د هر فرد او د هر کورنۍ په دسترخوان موجود وي. دا چې ممکن ځینې کورنۍ یو ډول خوړو ته اړتیا لاسرسی او توانې ولري او نورې کورنۍ بل ډول، زه به د مخکې د دین چې زه یو دوه درې واضحه غذایی هغه جوړ شوی خواړه تشریح کوم، زه به یو لفظ ویم: تل قیمتي خواړه مهم او بارزش شنوي، بلکې ډیر ارزان خواړه شته چې ډیر ګټور دي او زمونږ د بدن اړتیا پوره کوي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپل ذهن کې او خپل سلوک کې بدلون راولو او هغه خواړه چې زمونږ بدی راځي او د ضرورت لپاره او د بدن د اړتیا لپاره مهم دي، خپل ذهن کې وته ځای ورکو او ګراني کو، خوندوري کو. چې زما په ذهن کې خواړه خوندور راغلل به ډیر خلګي، خو کما ذهن کې وته ځای ورنکو خواړه به ډیر بد وي. نو کچی ته یو کورنۍ وي، بل خاصه په دې ژمي کې، په ژمي کې هغه خواړه ډیر مهم دي چې په کیفیت پروتین ولري. دوهم هغه ډول خواړه مهم دي چې هغه د بدن معافیت لوړ بوزي، د بیلابیلو ناروغیو مقابل کې د بدن مقاومت لوړ بوزي. نو دا خواړه ډېر په بیلابیلو سبزیجاتو او میوه‌جاتو کې شته. زه به یو دریو یا څلورو سبزیو نوم واخلم. ټول لومړی ګازره ده. ګازره کې ډېر زیات ویټامین ای شته چې د بدن معافیت لوړ وړي. د دې تر څنګ شلغم یا ټیپر چې زمونږ هیوادوالو اکثریت ورسره دښمنی ده، اما ولس اطلس دوله با کیفیت غذایی مواد لري چې ویټامین سی، ویټامین ای، فایبر، انتی اکسیدان چې د بدن هغه فری رادیکل یا هغه ناسم خواړه چې موږ یې نشو جذبول او هضمول، د دې انتی اکسیدان په اصل منځوي او زمونږ جلد، زمونږ بدن د هغه د خطرونو نه بچ پاتې کیږي. دریم ډول غذایي مواد ګلپی دي چې هغه هم بیلابیل ویټامین ای، ویټامین سی، فایبر، پوتاشیم، کلسیم او دا لري. او څلورم ډول کدو یا کدوګاکتی دا نه په دې خاطر لږ د سیمشاله ویلي چې زه اوس یو ډول خواړه به ویم، به ممکن بعضی پښتنو ته ځواب ورکم. کچی ته یو په دساخان باندې من سره دغه وطني وريجي شولای بولو، تاسو ته معلومات وي ترسم چې نن سبا د افغانستان کې الحمدلله ارزانم دي او ډیر زیاتم دا شولا وريجي کیږي. غالب ګمان باندې چې ما په دې ورستیو کې معلومات واخستو، نو یو بوري دي یا یو منی 2500 افغاني قیمت لري. کدا 2500 تر 300 افغاني پورې وي، منګي که 1 کیلو باندې دا تقسیم کو، نو د دې د 1 کیلو قیمت ممکن د سالوی خروپو شاوخه په حدود کې شي. نو کچی ته 1 کیلو شولې ریږي، د دې سره د مې کښنه ماشه په جنوبي ولایتونو کې هم بولی دا پکې واچولې شي، دای پروتین شو وریجی مونږ ته انرژي راکوي او هغه سره یا لیګاز لري کې واچول شي یا د کډول کې واچول شي دا بشپړ خوړو شو مونږ چې یو د وچ ډوډۍ سره سخت مینه لرو ډیر معتادین یو کو نفر کورنۍ وي او د جوړی ډوډۍ واخلي یو څلور سروي خو پي شي خدا کوم خواړه چې ما یو یعنی دا ما چې یو اټکل وکړو د شپې تور تر بیا غنی پورې دې باندې مصرف راځي چې بش پر پروتین لري ډیر مناسب ویتامین ا ویتامین سی لري
یعنی ډاکټر صاحب و بخیسه خبرو کې مداخله کوم یعنی دغه ډول خواړه چې تاسو نمونه واخیستل یا ترکاریان مو چې د افغانستان کې د لاسرسي وړ دي او د ډیر کم احتمال چې په افغانستان کې څوک د لوګي د لاسه مرشي
بالکل همدا خبره ده اوس دا کدو چې دی کدو غټ کدو موږ بلابل نمونه او تولیدون کې اخلي دا په ټول ځینی کې خر کورنی کولې شي هدي اقل درې کدوان کور کې وساتي دا نه خرابي ټول ځینی کې او خو ویتامین ای ویتامین سی لري او ډیر ارزانه دي دومره ارزانه دي چې یو کدو ممکن د 500 تر 800 افغانۍ پورې قیمت ولري چې دا تقریبا درې نه فلورو نه پورې د یوې کورنۍ کې یو قلی تریل یو خوړو کې واچي همدارنګ اوریږي کور کې ساتل کیږي ارزانه دي خرابي ګم نه دای کندي کې بدخشان کې اورزګان کې لري ولایتونو کې دا ساتل کیږي د دې تر څنګه مې شوې کنه خود شو کلو بیا شو نو دلته ډېر خلک چې فکر کوي چې واځي هم دا غوخه ده چې انسان باید ژوندې پر وساتل شي او یا قیمتي خورې دي چې موږ تاسو سیله ورېږي بول چې دې قیمت دي یا وڅ ډوډۍ ده چې د بیلابلو هیوادونو من ترازی سبو سم پکې نشته د کیفیت له نظر مخکته دي اصلا وڅ ډوډۍ د سخان نه لري کوي همدغه شولې ورېږي کې مې واچو یو غیر دغه سبزیجات چې واچوي دا د بدن اړتیا پوره کوي صدات دي چې دي ته بعضي خلک کوي شي توانی ونه لسیږي خو هادي اقل کارسو کمزور اقتصاد می یو هدا په داخل سي شو بالکل صاف خبره سمره چې د ولګي نه په افغانستان کې ان شاء الله څوک به نمر کیږي ځکه الحمدلله چې ډیره دغه خواړه ارزي کې د لاسرسي وړ دي او خلکو توان ممکن ترې هدا ته ورسیږي
مننه کور ودان لودین صاحب ک تاسو وخت لري سره پات شي کنه نظر صاحب یادونه کړی و چې ساسي وخت کم دی موږ سره به واځي پام دی 15 دقیقو کې استي کور موادان ساسي خبرت منځ موږ نورو ملمنو هم واورېدلې دودیال صاحب کته ستاره شم لکه څنګه چې لودین صاحب یادونه وکړه په فنسن کې بیلابل ارزانه خواړه دي چې لاسرسي ورته ممکن ده او کچرته په نړیوالو ادارو باندې د بودیجی کې څام کمی شي ویری خو کدی وکول شي ډیره قدیم رسم افغاني کورونې سره چې یو پینځه شپږ کسان په کې وی وکړي دغه خلونه شنو یادونه وکړه دغه ډول بشري بحران چې دوی په ډیر لوړ رقم یادې خای په افغانستان کې پاتې نشي ستاسو لیدلوري په دې اړه څه دی په افغانستان کې اوس روان اقتصادي وضعیت څنګه ده
ټول ما څخه سلامونه سلامات کوم دي کومه دا تر څو بلودین ډیر هم مشوره ورکړه کورنۍ ته دوی هغه څه ویلي چې نه یوازې د صحت او روغتیا له لحاظه بلکې د اقتصادي لحاظه هم د توجه وړ دي یعنی زمونږ خلک کچيري ځوان عاید نه لري او د بیکاری نه شکایت لري کولای شي چې په بیلابیلو طریقو د دغو سختو ورځو سره په یو شکل سره توافق وکړي هغه په دې معنی چې هغه څه چې د دوی د وس نه پوره نه دي دغه نه د صرف نظر وکړي او ضروري دي نه روحي ځای به کم شي خو د دې په عوض ځینې نور امکانات شته دي چې هغوی د دې نه استفاده وکړي د بورت اقتصادي همي نو جامایته په دې کې د غزان توت ساتلو هم یو مشکل دی چې خصوصا پاک انرژي موږ تاسو په اختیار کې نه لرو او هغه څه څه وځو چې هغه په اختیار کې دي کاغذ او پلاستیک او لرګي او دا د یخنی مسله بلې خواته بیکاری بل موضوع ده البته یو خو مطلقه بیکاری ده چې خدای نه خواسته هغه ټول کار یو څوک وزګار وي، بله موسمي وزګاري ده. یو شمېر خلک به ممکن په اوړي او مني کې به څه کار ولري، هغه وخت چې هوا ښه وي، هغه وخت چې زراعتي فعالیتونه وي، مارکیټونه وي، تجارت د ګرونخت کې ممکن کار ولري، او بیا په ژمي کې دغه کارونه یو څه سست شي، نو بیا دوی دغه د موسمي بیکاري سره مخامخ شي. یو شمېر نور بیا یې د ژمي په موسم کې د کمکاري سره مخامخ شي. کمکاري هم هغه داسې یو څوک کار کوي پوره خواري کوي، او حتی د لسو ساعتونو دولسو ساعتونو، اما د ده مزد دومره نه وي چې ده ته کفایت وکړي. په دې ترتیب سره بیکاري مختلف شکلونه لري، او زیاتې چې وخت کېږي د افغانستان په شان هېوادونو کې هغه په دغه ژمي کې وخت کېږي. نو زمونږ مشکل دا ده چې زمونږ اقتصادي زیربنا دغه زیربنایي مسایل چې دي په دې باندې کار ونه شو، ښه فرصتونه په لاس راغلل کار ونه شو. هغه وخت چې امکانات حکومتونو لږ مخکې د بشري مرستو خبره وشوه، تاسو په دغه خبرو کې اول وویلې، هغه وخت چې بشري مرستې وي امنیت نه و. اوس چې امنیت شته ده او پیسې هم راځي افغانستان ته، او ډېرې پیسې راځي، جنگ نشته ده، جنګي مصارف قتل نشته ده، اوس متاسفانه تدابیر نشته دي. نو دغسې یو څه امکانات چې پیدا کړو، یو دوه نور امکانات بیا له لاسه ورکړو، بیا یو دوه امکانات چې نور رااضافه شي، یو دوه نور هېري، بیا چې لږ څه زیات چانس برابر شي، بیا داسې رادیکالو بدلونونو سره مخامخ شو چې هغه څه چې وو په هغو ټولو چلیپا راوباسو، هغه ټول ناسم بولو. دا هغه څه دي چې پرله پسې مونږ د کړکیچونو سره مخامخ کړي یاسو، او د دې دپاره یو لوی تدبیر پکار ده، په شمول د کار پیدا کولو، په شمول د غذایي موادو، صحت، ترانسپورت، دا ټول د ژوند ضرورتونه دي، او دا ټول را جمع کوو. تدابیر هم چې وویلې، دا ټول را جمع کوو، یوه ډېره سالمه پالیسي او یوه برنامه جوړوو چې موږ ورته اقتصادي او اجتماعي پلانګزاري وایو. او د دغه پلانګزاري یوه تجربه موږ لرو، د 1315 شمسي کال نه تر 1551 کلونو پورې منګه ډیر بهترین ځکلن پلانونه جوړ کړل. هغو پلانونو ته اقتصادي اجتماعي پلانونه وایو. دغه اوس چې په افغانستان کې دي، دا اوس چې څه موجود دي، ټول د همغو کلونو دي، وروسته دغه نه دي شوي. بیا البته 250-350 کلونو کې یو کلن پلان موږ جوړ کړ چې په هغه کې دا خوشتېپه او دا لارې او دا حلقوي سرک دا مطرح شوي وو، او دغه رسې دومره کلونه ووتلې، ایله اوس هم موږ په هغه باندې فکر کوو. نو چې دومره سست روان یاستو دومره، او د علم او د تخنیک او ټکنالوژي دی نه چې څومره وروسته یې، هغه به نه حسابو دا خپل سست مزل چې وګورو، نو سړی ډېر خفه شي. تدابیر ورته نه لرو، په کار داده چې تدابیر ولرو، پلان جوړ کړو او ملا وچړو، نو بیا به یو څه مشکلات زمونږ کم شي. خو د مشکلاتو د اساسي حل دپاره د افغانستان په شان شرایطو کې د دې دپاره سرمایه ګذاري ډېره ضرور ده. مونږ نه ملي داخلي سرمایه گذاری لرو او نه بهرنۍ سرمایه گذاری. د بهرنۍ سرمایه گذاری لپاره هغه ده موږ تاسو ګورو چې کوم موانی دي، ډېر واضح دي. زه په سیاست کې ډېر نه کېږم، په مقاماتو به غرض نه لرو، بهرنۍ خو هغه څه مشکلات دي. دغه داخلي سرمایه گذاری هم مونږ ونه شو کولی چې دغه خپل افغان سرمایه دار چې د افغانانو سرمایه د خلیج نه نیولې تر ترکیې او تر عربي هېوادو تر بنکاک څومره لرې ده، په هغه ځای کې د افغانانو سرمایه شته ده، اما مونږ دوی را تشویق نه شو کړی، را جذب نه شو کړلی. یو سرمایه دار زمونږ د عزیزي صاحب دی، کله راښکاره شي، کله یو خبره وکړي، نور موږ د دې نه اضافه څه شی ونه شو کړلی. نو دا خو ټول زمونږ باعث دی ګرځي چې خلک هم رانه مایوس شي، او دنیا هم نور مخ واړي، دنیا هم نور فکر کوي چې دوی اصلا خیر نه غواړي، د دوی نو اراده نشته د ښه ژوند دپاره. او تقریبا نړۍ اوس دې فیصلې ته رسېدلې ده چې افغانستان هغه هېواد ده چې نه خلکو سره تعامل ته حاضر ده، نه په خلکو باندې زړه سوځي، او نه حاضر دي چې ژوند یې جوړ شي. نیست، نو دا خو بیا د مایسي خبره ده.
مننه د دېال سپټ است بیر تر ګرځم دغه خصوصي سکتور پاړه باندې په څنګه چوګه افغانان چې افغانستان بهر سرمایه لري څومره امکان شته بیرته افغانستان ته راستنه کړي تر څو په افغانستان کې دننه یو څه کار وشي. په دې اړه بل تاسو وپوښتم، خو اوس په مری سپټ ور شو، مری سپټ تاسو ستړي مشه په خیر راغلي. د افغانستان جنوب په تیر شو کلونو کې یو له هغه زنونو چې ډیر ځپل شوی و جګړې په کې وي، او لکه نش طالبان وخت رسیدلې دي دغه سیمه د وشکاله شاهد دي، او په دغه تیر څو کلونو کې چې موږ یوازې د دغه سیمه راپورونه درلودل، خلک له سیمونه وکوچېدل نور زینو ته لاړو تر څو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي، هغه کرنیزې ځمکې وکولی شي ولري او کرنه وکړي. تاسو سره د دې سیمې حال شریک کړئ، په ژمي کې څه حال دی، ځوانان په څه کارونو مصروف دي، او د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده؟
سلامونه احترامات تاسو ته، قدرمنو مېلمنو ته، او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. رښتیا هم په هیواد کې په دغه وروستیو څو کلونو کې چې وچکالي زیاته شوې ده، په ځانګړې توګه جنوب زون له دې څخه متاثر ده او اغېزمن شوی ده. له یوې خوا خو د اوبو د لګښت په برخه کې چې یعنې ډېر اضطراب کېږي، په دې برخه کې ډېره پاملرنه نشته، د عامو خلکو ذهنیتونه هغسې جوړ نه دي. دلته چې دی دغه کرنیزې ځمکې چې اوبه وي، دا اوس ټول دغه د لمریزې برېښنا نه ګټه اخلي، چې هغه برنی یا باوری و توای سلا پمزکی که نو آگا او بای سلکی دیده دید سخا یو تا اگیز استا دا وچکالی اگیز ثابیتی دی پا کاروبار باندی هم اگیز کلی دا و دا خلق و پجوند و پا خلو باندی هم خولک سنگ چه تا چه پرافور که وید یا نریوال سازمانون ملگر ملتون وید وزید آگا چه هم ندا درست چه افغانستان د یو خاطر چې من نشل یې وشکلې جګړې راوتلې ده، لبل اخته ورسته کلونی کې وشکلې زپلې ده. خو بیا هم موږ د خلکو او د هیواد والو اقتصاد کې د تر ډېره پوري په کرهنه او مالداری باندې ولاړ ده. لا هم په دې برخه کې خلک کار کوي، او که څه هم هغه د ښار اوسېدونکي هغه ښاري منطقه کې خلک ژوند کوي، هغه په دندو او په نور مصرفیتونو بوخت دي، خو د ولسوالۍ خلک چې دي، د لرې پرتو سیمو خلک چې دي، هغوی په خپله کرهنه او مالداري کوي، او له دې لارې خپل عاید پیدا کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. تر اوسه پورې اقتصادي حالت څه ناڅه اغېزمن شوی ده. بیا په ځانګړې توګه دغه لارې چې باندې دي، د پاکستان سره کاروبار او تجارت چې شوی ده، د دغه اغېزې هم شته په وضعیت باندې. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې حالت دغسې هم نه ده، په دغه راپورونه کې خپرېدي او وړاندې کېدي، یعنی دومره منفي اغېزې هم نشته. خلک الحمدلله دسترخوانونو کې یو څه پیدا کېږي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، حتمي نه ده چې هغه ګرانبیه خواړه دي خلک وخوري، حتمي نه ده چې هغه چې وضعیت خو اوس نشته، ځکه کاري فرصتونه هم محدود شوي دي. بهرنۍ مرستې چې وې مخکې په رسېدې په بېلابېلو برخو کې کار کېدی، هغه هم اوس نشته ده. نو یو څه اغېزې ورباندې شته. په ټوله کې موږ بیا هم امیدواره یو د دې په څنګ کې زیربنایي پرمختیایي کارونه چې روان دي، په هغو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده تر یو حده پورې. په دغه برخه
کې زیربنایي کارونه په کوم ولایتونو کې دي؟ داسې ځانګړې پروژه شته ده؟
بلې، شته ده. واقعیت هم دلته په زابل کې خپله یو خو دا د لوی لارې رغونه چې وه، دا یو غټه مسله وه، غټه خبره وه چې له یوې خوا کاري فرصتونه رامنځته، بلې خوا دغه تګ راتګ اسانه شو. هم په تجارت باندې ښه اغېزه کړې ده، هم توکو ته او امکاناتو ته د لاسرسي په برخه کې. د دې په څنګ کې زابل کې مخکې د ولسوالۍ سرې لوی لارې به د ورښتونو په کېدو سره رژیم په راتلو سره قطع کېدلې، چې خلک بې له قحطۍ سره، خلک بې له ستونزو سره مخ کول. په دغه برخه کې اوس تقریبا زابل لس ولسوالۍ لري، چې یوه ساحه وه چې د شینکۍ ولسوالۍ کې یو داسې ساحه وه چې هلته اوبه ډېرې راتلې، او په اصطلاح سپین و. دلته یو پل جوړ شوی ده، تېر کال دا ګټ اخیستنې ته وسپارل شو. په همدې پله په جوړېدو سره لا بل څلور ولسوالۍ له مرکز سره وصل شوي دي. دغه راز په اداري واحدونو کې تېر کال دغه روان کال تقریبا نهه ولسوالۍ ته ودانۍ جوړې شوي دي، د زابل نه اتو ولسوالۍ ته، او درې ترمیم شوي دي. د دې په څنګ کې د نورو دربنایي کارنام روان دي. زابل کې څو وخت وړاندې د
عمری صاحب دغه کارونه نړیوالې موستې کې که د طالبانو حکومت
په دغه پرمختیایي برخه کې ډېر برخه د حکومت ده. حکومت پیسې دي نړیوالې موستې هم په دې برخه کې ترهه ده کار کړی ده. د اولو چکډیمونو په جوړولو کې ځینو برخو کې د دغه کلینیکونو ته د برېښنا او د دغه امکاناتو په برابرولو کې نړیوال موسسات هم لګیا دي کار کوي. خو په عموم کې که د سړک یادونه وسوه یا که د نور دین پروژې یادونه وسوه د په دې کې ډېره ونډه د حکومت ده.
مننه عمری صاحب کور ودان بیرته درته راګرځم. دودیال صاحب تاسې مخکې د افغانستان د لویو سرمایه دارانو یادونه وکړه چې هغه کې مو عزیزي یاد کړو. کوم کسان چې اوس مال په افغانستان کې د دغه اقتصادي پالیسیو د جوړونې په برخه کې کار کوي لغې ډلې په تېر جمهوریت کې ازرخ شافزي یو لو هغه کسان وو چې اوس هم له ځینو ادارو سره همکاري لري او دوی د اقتصادي پالیسۍ جوړونو کې همکاري کوي. یادونه یې وکړه چې تېرې خپرونې کې البته چې اوس د افغانستان دغه اقتصادي څرخه د افغانستان د خصوصي سکتور په لاس کې ده او دوی په دې برخه کې ډېره همکاري کړې ده. یعنی دغه پرمختګونه هم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې روان دي رامنځته شوي دي ښایي د حکومتونو نه بلکې د خصوصي سکتور لاسته راوړنه وي. که چیرته دغه سرمایه ګزاران چې داسې یادونه وکړه په افغانستان کې په لویه کچه سرمایه ګزاري نه کوي یا چانس نه ده برابر شوی ورته یا حکومتونه ضعیفه دي نشي کولی د بېلابېلو دلایلو له مخې دوی قانع کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، څنګه بیا خصوصي سکتور د هغوی د ادار له مخې د افغانستان د پرمختګ یو لویه برخه جوړوي یا د دوی لاسته راوړنه جوړیږي؟
بالکل، اول خو دا چې زمونږ خصوصي سرمایه دار دی مطمئن شي چې دومره منابع او دومره پوتنشیل د کار او سرمایه گذاری چې په افغانستان کې ده شاید په ډېرو نورو هیوادو کې نه وي. نورو هیوادونو کې د دومره کلونو وضعیت نورمال و او هلته نور کارونه مشبو سرحد ته رسیدلي دي. په اقتصاد کې اشباع یا مشبو سرحد هغه ته وایو چې نور سرمایه گذاری چې کوي اضافي ګټه مارجنل اضافي ګټه نیم په لاس نه راځي، ځکه چې هغه تر اعظمي حد پورې مکزیمم ته رسیدلی ده. اما په افغانستان کې اصلا دست ناخورده دي منابع، هېڅ لاس نه ده ورول شوی. زمونږ خصوصي سکتور دي یو څنګه وخت وکړي مهرباني دي وکړي دغه دست ناخورده منابع وکړي دوی سرمایه ګذاري وکړي. اما موږ پوهېږو چې د هغوی په مخ کې خنډونه شته دي. د هغوی په مخ کې یو خنډ خو ناامني وه، فزیکي ناامني، دا لله الحمد هغه رفع شوه، نور ناامني نشته ده. اما د مقرراتو، د لایسنسونو، د بیمې، د مالی مؤسسات و بانکی خدمات و ده و مشکل لاشته. ده تا منگه په اقتصاد که احساسی امنیت ویو. لا هم خصوصی سکتور ده احساسی امنیت دخوانه مطمئن نده. دانو بیا عره نیسی دولت پوری. چه دولت دوی تا دادور که ده مقررات و لوایح و اواغ قوانین چه دوی حمایه کوي او دوی کارونه ده خند او ده تشویش و سونز و سره نمخابقی. دانو بیا روی محول لری. دا یوازی دا کفایت نکی چه پا کاغذ بانده قانون ولی کی او دوی تا یو صنعتی پارک برابر کی اواز. روی محول دا مانا چه دوی با نداخو اقتصاد ده بیداخو روابط دیده. روابط بیا ضرورت که بانکی خدمات لری. اما اوس متاسفانه بانکی خدمات منگه گورو چه مشکل لاتلشتره. نو دلته وست دولت وظیفه ده چې بیرتا بانکی سکتور هغه سی فعال کی لکه چو کال مخکې چو ده. بلا خبره بیا دوته بیا هم ده فعالیتونه ده چې یو شمیر سهولتونه هغه سهولتونه چې ډیر مصارف نه غواړي ولی باید موجود وي په اختیار د سرمایه گذار کې وي. مګر تر اوسه پورې دغه زموږ ځوانان چې دي دوی فقط دومره زده کړي چې مکتب ته ځي او دولسم نه فارغ شي هغه کیفیت خو یو خوا پرېږدي. دولسم نه فارغ شي دا شهادتنامه راوړي په پانتونات او پانتونو که بیا سالور کالا مصروفی پده تاما چه حکومتی دفتر که بکینی صادره و وارده و ده بکیی ده خو نکیی پده بند خو اقتصاد نحل کیی من گتا دولسم سنف ضرور نده نه فاکولته ضرور ده من گتا اغزوان پا کرده چه سنانس سواد ولری ولی خنه جارو ووسی د برقی مسائل ترمیمو رو باید پوشی خ خیات ووسی خ سلمانی خ حمام وچلولی شی دی تیگو افغانستان دی تیگو وطن د غرونه لری حجاری که د کتره تکره ووسی او نن روز دی تیگه اقتصاد دا په اقتصاد که او باسته دی تیگه اقتصاد کم رکم دوی بعضی خوراکی مواد پروسس کریشی او مگلرو زایکیگی ام دغه تیر کال منی که
دو دیال سر پا بخین سر دغلتی و پختن کم تاسی بخبل خبر تایده ما ورکی مگا پزلونو دغه موضوع پا پروگرامونی که رخیصی در زوان فکر پروگرام که چه پا افغانستان که دغه حرفوی زده کرده هیچ پام نکیگی لا هم زوانان پا دی برخی که سرالدی چو بدی تیرو تلورو کلونو که دیر تغییرات را غلال زین پوانزی لکه څنګه چې توقع و پخوا لکه د حقوقو پانځی یا ورته نور پانځی ارزښت بیخي کم شوی دی اوس خو بیا هم ځوانان علاقه مندي لري او دغه حرفوي زده کړو ته مخه نه کوي تاسې لڅ ګوري آیا لکه څنګه چې تاسې وویل ضرورت خو ډیر ده خو خلک ولې مخ نه ورړي ولې نه زده کوي ولې ورته پام د چا نه ده
دا یو سروحي عامل هم لري متاسفانه په دې ټولنه کې داسې یو شی رواج شو که څوک چې د حکومت په یوه شعبه کې کار کوي زموږ خلک وایي والله هغه داسې یو نوی کلانکاري احساسوي او دا ډېره غلطه خبره ده بهترین کار دا ده چې ژوند ښه وچلیږي هغه مامور چې بخرونمي معاش اخلي تر هغه نه هغه حمامي چې ښه پیسې ټولوي هغه ډېر ښه ژوند لري ډېر ارامه ژوند لري تاسو باور وکړئ زه ډېر بوخت وم ډېر به مصروف وم دا درسونه او دا نو هغه منطقه کې یو سلماني و یو وارې به ورغلم چې د خپل ویښتان جوړ کړم کاته به مې چې لوی قطار به ناست و بېرته به راغلم تعامل به نه و چې هلته کښېنم ورسره نوبت ونیسم بیا به ورغلم بیا به ورغلم نوبت به نه و او دا بلاخره به په یو شکل نوبت چې ونیو دته به مې ویلې چې وروره زه تا ته څه وخت راشم چې لږ زره کم نوبت خوراکي نو ده به راته ویلې چې زه خو تر لسو یولسو پورې د شپې کار کوم نو نور څومره کار وکړمه او نامو خو دا عاید دی د دې د دکان مخه کې تر ټولو نه ښه موټر ولاړو ما موټر نه درلود یو باسکل مې نه درلود اما دلته ما نو موټر هم ښه درلودلی زامن یې خصوصي مکتب ته اچولی او ما تشویقوله بله ورځ د اختر ورځ به خیاط ورغلم یوه هم راته ویلي والا بښنه غواړم موږ نور کار راباندې ډېر ده بل هم دغسې بل هم دغسې نو دوی دغه خبره به دوی ته وکړو همدغه وخت ته همدغه راډیو هم دا وظیفه لري دا ټول د مشران هم دا وظیفه لري چې دوی ته ووایي چې دغه وګوره ده دغه خیاط دغه برقي دغه سلماني دغه عمام دا تر هغه مامور نه ډېر ښه ده ډېر آسوده ده حتی هغه مامور دوی ته احتیاج ده یم نو پته کی څو احتیاج ده د نقطې ته کوم دا کلانکاری او دا هوایی هغه دا زموږ ځوانانو کې څه یو شی رواج شو چې دا ډېر په غلط سره دا عین نه ماغه خبره ده چې ډېر په خو به خلکو دغه بازار د بازار کارونه به یو نو سپکاوی باله او دا غلط خبره وه اوس هغه مشکل څه ناڅه حل شوی ده اوس خلک په هر کار باندې شرم نه کوي اما زموږ مشکل اوس د دغو ځوانانو ده او بیا دغه تاسو ویلي چې د حقوقو رښتیا هم زموږ دولتي خصوصي پوهنتونونه ټول د حقوقو فاکولته لري او هندوستان هم چې دا شلو کلو کې بورسونه راکول هر کال د زرو نه تر دولس سوه تنه به یې حقوق او سیاست منلی اما د طب په برخه کې د تخنیک په برخه کې هغوی هم نه منل ځکه چې هغوی پوهېدلی چې په دې باندې افغانستان بیا په پښو درېږي او زموږ بیا پوښتنې نه کوي اما سیاستمداران یې ښه ډېر راته تربیه کولې او دا زموږ د دولت مشکل و چې برنامه یې نه جوړوله څومره مورس ویلي چې تاسو هایدرولوژي چې دغه د اوبو مسایل څېړي سیندونه او د اوبو د دې دپاره څو ډیپارټمنټونه جوړ کړي کسان په کې تربیه کوي دې ته توجه نه وه هایدرومیتري چې دا اوس دا د اورنګ ګورو چې دا برمو څومره تاوان ورساو هایډرومتري دا رښتیا دا رښتیا تعقیبوي او دا مشکلات حل کوي موږ په دې پوانتونو کې ګورو څومره هایډرومتري هایډرولوژي درو هیڅ نه لرو حال دا چې افغانستان شپږ ګوښتنځونه لري د وچکالۍ سره مخامخ ده زراعت او ژوند هر څه ته یو په کار دي یو په رښتیا کې مطالعات نه لرو نو یو توازن او هماهنګي نه و نم خلک عوام خلک دې ته متوجي کړي وو چې فارسي کې بیلانس او هماهنګي په کار ده او د ژوند ساحه ډېره لویه ده افغانستان هم د شوړوکي هیواد نه ده فضل د خدای د لوی هیواد ده هر څه لرو او رښتې هم په دنیا کې تحصیلي رښتې حرفوي او مسلکي دا هم ډېره پراخه دي خو موږ دا کار ونه شو کولای دا معلوماتي باید ومنو متاسفانه دا چې نو واقعیت
مدنه د دیال سب کور ودان عمر سب کته سره ته منطقي پختونې کې د افغانستان د جنوب د ځوانانو وضعیت وایست التم علاقه مندي د ځوانانو ډیر هم د حقوق او سیاسي علوم دی ورته د سي پوانزي یا پانتونونه چې هغه مسلکي زده کړې پکې ډیر نه وي دا کارونه کوي کنه هغه مسلکي ځوانان لرو
بله د پدې ځن کې په جنوب ځن کې هم وزیر اعلی د پدې ر کې حقوق او سیاسي علوم فونځي او دغه برخه ته توجه دی اته خو بیا هم موږ د مسلکي کډرونه هم لرو په ورسته کې یعنی د طب په برخه کې د انجنیری په برخه کې دغه راز د اقتصاد په برخه کې دغه برخه هم توجه شوی دا ولې یو څه چې کلونه کلونه د وزیر دغه د شونځي سره د ورکی د کیفیت بهر د چې دغه برخه باید پام وسی دغه برخه لا څنګه چې کار دغه توجهونه د سوي کړ چې
عمر سبو به ستاسو خبرې مقطعه کوم په بخنه سره چې تاسو د خونځي او ستونزې ته اشاره وکړه یعنی د سيزوانان شته چې مثلا پلارې په دهقاني کې کرنه کوي او دا وغوړی دغه کرنه مسلکی زده کی د سي خلک شته یا مثلا د چاپلار په خانه جارو یا مسلمان و د تللې وی دغه مسلکي تعقیب کړای یو ولې کې چیرې زه دغه کار تعقیب کوم د کې ګټه دی کنه د یو ډول د شرم احساس کړل لکه مخکې چې دوه دیال صاحب ولې شو د موضوعات په کلو کې یا په ټوله کې په خارونو کې یو رقم خلک عیب ګڼي ننګي ګڼي خو کدا چې دولتي دار کې کار کوي فکر کوي چې نسبت نور نه بخوي
بله نه اوس تر یو حد پورې په دې برخه کې ذهنیت تغیر شوی ده په چې په ولایت کې ګورو یا بالخصوص پر دابل کې دوهم ډیر داسې کسان شته چې هغه مثلا کورنۍ پلاری بزګری کوله دی زراعت یا د کرهنې په فون دی باندې د دې لپاره چې دی یو مسلکي بزګر دی یا په اصطلاح په دغه چارو باندې څوسي یو مسلکي کار کوي دا غلاز د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې ځینې پروګرامونه د مؤسساتو له لارې هم د غیر دولتي مؤسساتو له لارې هم د دایرتي ځای شپږ میاشتې نه دروځنه د زده کړو پروګرامونه نیمه د دې شیطانۍ چې ورکول څه وی دي چې هغه د موبایل جوړونې د برېښنا جوړونې د څنګه د برق او دغه د مریض برېښنا د فعالونې په برخه کې ځینې پروګرامونه دي په دغه برخه کې دلته ان شاء الله دا مسته چې سوجای بیا شرم وګڼي په څو کلونو وړاندې علاقه له فونډي سره ډېره و چې هغه مخکې محترم دودیال صاحب دا ونه وکړه په هغه برخه کې چې دولتي ادارو کې د کار زمينه ورته برابر شي په دې برخه کې علاقه زیاته و خو اوس خلک په دې باندې پوسوي دي چې یوازې زده کړې یوازې دا نه دي چې سړی په دولتي ادارو کې کار وکړي یو څوک باید وکولی شي چې هغه خپل کارونه او خپل ژوند د ژوند ټول اړخونو ته پام وکړي او داسې یو څه ترلاسه کړي چې هغه په عملي ژوند کې د دې فنا په باندې واقع شي دلته موږ د لنګ لنګ کورسونه یا زده کړو پروګرام روان شوي دي ډېر ځوانان موږ لیدلي دي چې عملا هغوی سره په کار شوي دي د فراغت وروسته دا یو څه وړاندې د موبایل جوړونې او د برېښنا او د نلدوانۍ په برخه کې یو شپږمشنی پروګرام پای ته ورسېدی زه دغو ځوانانو له ډلې څخه د ډېرو شیانو چې خپل کاروبار نه شروع کړي دي کوچني کاروبار نه شروع کړي دي او ځان ته کار زمینه برابره کړې ده تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي نو په دې برخه کې ذهنیت ښه شوی ده او خلک کار وکړي ځکه لوی اړتیا ده اړتیا د دې احساسې دي یوازې د دې ګنجایش نشته چې ټول خلک ټولتي ادارات کې کار وکړي ټول خلک د تیم په برخه کې زده کړې وکړي او خدمات وکړي ډاکټران چې انجنیران چې په دغه سي نورو برخه کې یال محل فرصتونه ورته برابر شوی دی، که دین ممکن نه ور محل فرصتونه ورته برابر شوی دی، تا وو وخت کې کار شوی دی. بل خبره دا ده چې دلته زابل د لوړو زده کړو مسایچ وو په پونتون بدل شوی دی. په دې برخه کې یو ځانګړی ځوانان ته درم منځ شوی دی چې دلته ځکه پوهنځیم لري کمپیوټر ساينس پوهنځی اول شوی دی. دغه راز د ښوونې ورځنی پوهنځی بلابل څنګه دی د شریعت پوهنځی دی. نو په دغه هغه ځوانان چې مخکې به د اقتصادي ستونزو له کبله دوی نشوای کولای چې نور ولایتو ته د زده کړو په موخه ولاړ شي، سفر مسافري وکړي، دلته به د کور مسؤلیتونه هم سره و. اوس دوی ته د دې فرصت برابر شوی دی چې کوری خواري وکړي، د دغې پوهنتون څخه ګټه واخلي او دلته د کرهنې په برخه کې زده کړې وکړي یا د نورو علاقې وړ موارد کې زده کړې وکړي. دغه راز د نیمه لوړو زده کړو دپاره هم په تخنیکي مسلکي برخه کې فرصتونه برابر دي او ځوانانو استفاده کوي.
ډېر زیاته مننه کوروادانو مری صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. دودیال صاحب، چې له موضوع ډېر سره لرې نه شو، د نړیوالو ادارو د مرستو په اړه او د بودیجې د غوښتنې په اړه کراته وایست. لکه نش طالبان واک ته رسیدلې دي، نړیوالې ادارې ملګري ملتونه او چا ورته نورې ادارې غوښتنې کوي چې په افغانستان کې بشري بحران روان دی، باید خلکو سره مرستې وشي او په میلیونونو ډالرو مرستې غوښتنې کوي. بیا بودیجه وړاندیز کوي او همدارنګه د روغتیا کلینیکونو د تړل کېدو خبره کوي، خلکو ته د مرستې د نه رسېدو خبره کوي. دغه د دوی د بودیجې کمښت، خلکو ته د مرستې د نه رسېدو، همدارنګه په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت څومره سره ورته والی لري که نه، د نړیوالې ادارې یو څه په دې برخه کې د خپلو مرستو ترلاسه کولو لپاره مبالغه کوي؟
وضعیت متاسفانه داسې ده چې ډېر د زړه شوی وړ ده. زمونږ خلک ډېر محتاج دي، ډېر بد وضعیت کې. البته مقامات، دولتي مقامات او دا خلک په هر رژیم کې بې توجه، هغوی تر ډېر عاده پورې د خلکو درد نه احساسوي. اما زه خپل حالت درته وایم، زه به د ولس په منځ کې وم، زه به چې د یو ولایت نه بل ولایت ته تلمه دغه سرویس موټرو کې به تلمه، حتی دغه تیز رفتارو موټرو کې نه تلم، سودا مې هم په خلطه کې دی خپله اخیستله د دوکانونو نه. زه د خلکو سره په تماس کې یم، د هر یو د درد نه خبر یم. اما چارواکی سیاست چلی، نړیوال محسسات افغانستان د ناورین نه خبر دي، اما هغوی خپل شرایط لري، هغوی اصول لري. د هغو سره که ځان عیار کړو، دنیا داسې نه ده چې په موږ زړه نه سوځوي. کله چې موږ ځان عیار کړو، دغه تعامل ولرو او هغه شرایط ورته برابر کړو، کومکونه راځي. خو دغه د بشري مرستو هم اقتصاد د بشري مرستو طرفدار هم نه ده. اقتصاد پرمختیا پسې ګرځي، ډیولپمنت پرمختیا. اما یو ډاکټر چې وګوري چې مریض د بد حالت کې ده، هغه سیروم غواړي، یو ته سری میاشتې مدیر پیسې غواړي چې ګدایګرو سوالګرو ته یې ورکړي، یو څوک چې یو رواني وګوري هغه وایي چې دارالمجانین کومک راسره وکړي. اقتصاد په دغه باردوش خلکو باندې، په دغه مریضو خلکو باندې، په دې باندې حساب نه کوي، بلکې د کار په نیرو باندې حساب کوي، د کار په نیرو باندې فکر کوي او هغه هدف انکشاف او پرمختګ وي. انکشاف او پرمختګ په بشری مرسته نه ترلاسه کیږي. بشری مرسته د اقتصادي لحاظ خلک نور هم دستنګر او ګدایګر آموخته کوي، تیارخور آموخته کوي، بې عدالتي راولي. بشری مرسته، بشری مرسته نور هم موږ بهرنیانو پورې تړي او تنبل کوي. مو اقتصاد فعالیت غواړي، تدبیر غواړي، پلان غواړي او د کارونو مؤثریت غواړي چې هغه اوتکم او نتیجه ولري. اقتصاد په دې باندې فکر کوي. اقتصاد د بشري مرستې او د ګدایي طرفدار نه ده، اقتصاد د کار طرفدار ده. ځمکه په کار واچوه، سرمایه په دوران کې واچوه، ښه مدیریت وکړه او مشتری پیدا کړه، تقاضا او عرضه ولټوه. په دغو کارو باندې غږیږي، په بشري مرستو نه غږیږو. بشري مرستې زموږ د علاقې وړ نه دي، بلکې ردوو یې. اما انکار نه کوو چې ورته ضرورت ده.
په ټوله کې دغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی، او د تعلیم موضوع په یو ډول نه ډول ډېر ځندول شوی دا کده انجونو تعلیم ته وګورو د نارینه و هم ستونزې لري او لکه څنګه چې نړیوال پرمختګ کې د افغانستان کې دا ډول تعلیم نشته خو بیا د افغانستان شرایط په کتو افغان ځوانان افغانان د نن د افغانستان څومره د ورته لري چې وکولای شي د اقل یو څه بدلون راولي
د تعلیم مساله د تعلیم مساله خو نو دا خو د آینده لپاره یو نو سرمایه گذاری ده نن چې موږ د 15 کال تعلیم دروازې وتړلې د دې نتیجه 15 کال یا 10 کال وروسته معلومیږي هغه وخت بیا د دې جواب هیڅوک نشوایلی څوک نشوایلی نه د دینی لحاظ نه د وجدانی او اخلاقی لحاظ نه د بشری لحاظ نه د ملي مسؤلیت لحاظ د دې جواب نشویلی دا اوسنی کوم ډاکټران کوم کسان چې لرو دا تقاوت کیږي دا وفات کیږي او دې دا اوس په تپسلاش کې دی او یو چپاتې دا هم له بهر لار پیدا کی او وزي او موږ به څو کال بعد موږ چې ډیر خفه یاستو د نن ورځې ته نه بلکې پنځو کلونو یا شپږو یا لسو کلونو وروسته ته خفه یاستو هغه وخت بیا دا نه جبران کیږي ډیره بده راتلونکی ده که دا دغه همدانن همدغه نن که د دې لپاره تصمیم ونه نیول شي اوس هم ډېره ناوخته ده او نوره به هم ناوخته شي متاسفانه
مننه تاسې ته راځم عمر صاحب که تاسې راته وایست تاسې د افغانستان په سویل کې یاستئ هغې ځونکي ځوانان ګورئ همدارنګه خلک مو هم له نږدې کتلی دي چې دوی کرنه کوي یا په نورو کارونو مصروفه دي فکر کوي د خپله خلک په د حکومت لخوا په کم مرستو او همدارنګه د نړیوالو ادارو په کم مرستو باندې وتوانېږي د دې سیمه کې د وچکالۍ مخې یو څه ونیسي یا ځوانان یې وتوانېږي واړه واړه کاروبارونه شروع کړي دا وړتیا هلته په خلکو کې شته فکر کوم د عمر صاحب اړیکه راسره پرې شوې ده ښه اړیکه یې پرې ده دودیال صاحب کوم دغه پوښتنه راته تاسې ځواب کړئ یوازې د افغانستان جنوب په پام کې نه نیسو که ټول افغانستان په پام کې ونیسو دا وړتیا شته په افغانانو کې
د چې شو ورتیا
د بدلون ورتیا د بدلون ورتیا چې دوی کولای شي وړ کاروبارونه پیل کړي
څنګه ته ولنه دا وړ کاروبارونه نو څنګه موږ په اقتصاد کې دیته کلیوالي ته شوب سات وایو کلیوالي ته شوب سات ته د چرګانو روزنده د شاتو مچې روزنه د دغه د وریخمو تولید د دغه ټوکري جوړول او د ګلم جوړول او د لیمچې جوړول د افغانستان کې دا ډېر ښه سابقه لري موږ خپل اقتصاد مقدس نه واره دا ولې او دا صحت هم ډیر خېږي دا پوزه یو دا ټوکري یو دا د نظر میسي لوخو ته پلاستیکی لوخو ته دا ډیر چې سیدي او ډیر اقتصادي تمامي او زموږ خلکو یو وخت دی کې مهارت لرلوده دا کلیوالي ته شپسات زه په دغه اروپا کې د فرانسې نه نیولې تر ایتالیا او تر جرمني او تر دې خلک چرغان روزي زه پرون ما د افغانستان تور ته کار کومړز وای بودنه د دې فارم د او د بلغاریای راغلی د جرمني کې دا فارم شروع کړی دا بودنه یا د مرز دا مرز نه لري د چرګانو په شان ډیر مقاوم ده او دانه هم ډیر قیمتي نه تمامي بلکې یو چمن غوندې یو د ساحه دا دغه د ونو بوټو کبل د دې پاڼو نم تک ځکی قیمتي دانه نه او د دې هغه دومره قیمت دی چې وړي وړي هغه دی نو دا ټول هغه تشبصات دي کلیوالي چې د دې امکانات شته چې د خلکو باندې مصرف شي دا کاشي جوړول او کلالي څومره ګټه لري د موږ طالب کې چې دي او په خوا زموږ وطن کې و کلالان و او دا د ګړي و به چې دي د خټو د ګړي دې ته په تپ کې په ساعت کې ډاکټر صاحب لوجین کاش کې دا خبره کړې وای دې ته خام یو بوي دا د انسان د وجود پاره ضرور دي دا سي دي او دا چې پر شیشې لوخو پلاستیک لوخو په دې کې را اخلو دا دې ته پخې او وایي نو یو خو خام یو پخې او هغه دي چې موږ په ور اخلي بل دا چې بي استفاده هغه او په چې په خټینو لوخو کې ساتل شوی راخل شوی اما موږ کولای سقوط کړل او خلک په باندې شرمېږي و زه موږ خلک په ځای نه اخلي نیمځای نه اخلي ګلمونه نه اخلي د خټو لوخو دا دا نه استفاده کی او ساعت هم هغه خراب شو اقتصاد هم سره خراب شو مګر په هرات کې دغه اوسم د ورېخمو تولید امکانات لرو هغه د خلق ریخم تولیدی او ډیر بهترین شکل باندې بیا دا ګنډي هم دا څو کلونو مخکې پورې وو دا د یو دوه کال زنیم خبر خو مخکې ما په خپل الکو ولیدل هرات دا کارونه په بعضو ولایتونو کې شته ده او هرات البته په زعفران کې ډیر مشهور ده ولې د زعفرانو تر څنګ دغه د ورېښم تولید زما قیمت خوښ هغه هم ډیر ښه عاید لري پکتیا په دې ځایونو کې مونږ د مزري او دا د لښتو د دغو دا د ټوکریو دا دغه سې په کندهار کې دغه ګڼ اوبدل دا شته اوس هم شته ده چلیږي نو دا ټول هغه تشبثات چې په اقتصاد کې ورته کلیوالي تشبثات وایو او دا د محلي خلکو دپاره چې په دغه سطحه باندې دوی ډېر تعلیم نه لري او تر ډېره پورې د دوی ښاري روابط هم یو څه محدود دي اما کولی شو په خپلو محلاتو کې دغه کارونو باندې کوشي او د دوی محصول مونږ راوړو ښارونو کې خرڅ کړو څوک وایي چې کلالي محصولات نه خرڅېږي بالکل خرڅېږي څوک وایي چې پوزی او ټوکری او دا نه خرڅېږي بالکل ښه بازار لري دغسې هم مونږ تاسو ته د چرګانو هګۍ وګورو او د چرګانو غوښه دغسې هم شات د مچیو روزنې امکانات مونږ لرو د یوازې د پټي کرل نه د زراعت زراعت ډېرې برخې لري اوس څو رشتې لري یوه به اګرانوي غنم و جوار و دابغی بل رشته هر چی کرده چه اغا رقم رقم گلان دی باغون دی میوی دی میوادار باغون چه دا اوس متراکم باغون ورته وایو تاسو باور وکړئ دا اوس منګه دا گرم سیمی که چه اوبه هم وچکالی ده پا دیگه که منگه دی خورما دی باغون و دمر امکانات لرو گوری پا عربستان وچ زمکه ده او دا شگه و خوره هم چه دا مال اما زمنګ دې جنوبی ولایتونو شګه خوره چې د مالګینه نه ده د خرما د پاره د نوی ورېټګان شرغلی په دریو کلونو کې حاصل ته برابرېږي دا فوق العاده نتیجه ورکوي او ډېر اوبه هم نه غواړي دغه څه د ننګرهار چې ګرم اقلیم لري دا ټول هغه امکانات دي چې په یو څه کار سره په دوه دریو کلونو کې دا ټول نتیجه ورکوي یعنی زود ثمره دي دا امکانات ته موږ هیڅ ودر ور نه کړو توجه مرته ونه کړل څومره خلک د ایران د قوم خرما پیژني خرما نو خرما خو هم ثواب ده هم خوراک ده هم هر څه ده که نور څه نه کوي زموږ خلک د خرما خو کې ثواب دی وګټي قوم څه ده قوم کې غرونه ډېره بده ګلري توره ګلري اما دوی په امغه خرما ته وده ورکړه او دومره حاصل ټولې چې تر افغانستان هم را لېږي یو وخت ما دا دوه دېرش درې دېرش ما دغه د غوګر پرخته چپتیارو په دیزی که دشتیزمه که دیو به اگدی اما دیره پیسترین نرم از مکد تیگه نده لکه دی قم پشانم نده نده دی عرب پشانم نده عجب خواگه و نرم خواره ده ما شاگردانم تویر شده قلت خورما که دیشی دوی داشت ایران را تو کتل دوی فکر کهو شو خورما یعنی دی عربستان سعودی دی مکی معظمین نبرازی او بل زی که بنی او که بل زی که تیگه تخت گناه بیده والا نو دومره نابلده دومره ناشنا چې د خرما کرل ورته لا ګناه ښکاره کېدله اوس ښه شوله دا خلک پوه شو چې خرما یوه هنه ده یوه میوه ده او یې کرل نه ګناه شته هېڅ لازم چې ثواب هم لري کار وکړو باید خلکو سره کار وکړو د خلکو ذهنونه آماده کړو امکانات فوق العاده شته زه بېرته هغې خبرې ته راګرځم چې افغانستان څومره ظرفیت څومره پوتنشل چې افغانستان لري ډېر هېوادونه یې نه لري اما زموږ سرمایدار هم زړه نه ښه کوي حکومت هم تدابیر او پلانونه نه لري او خلکو نه هم لاره ورکه ده دغه ټکي چې اوس ما تاسو ته ډېر په وطني اصطلاح په ډېرو ساده مثالونو تاسو ته په ساده ژبه وویلې دا مو هم خلکو ته نه دي واضح کړي په درې واړو کې مشکلات شته هم خلک هم ادارات هم خارجیان هم سرمایه ګزار ټول سست پاتې دي کمبل پاتې دي عاطل پاتې دي په خلکو زړه نه سوځي
ډېره زیاته مننه کور ودان د دیال صاحب چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړو خبرې مو وکړې فیر کوم چې د عمري صاحب په ټلیفون کې ستونزه ده هغه یې سره نشي وسلیدلی وخت هم پای ته رسېدلی اورېدونکو له تاسو یې مننه او د دیال صاحب له تاسو ځانګړې مننه چې ګډون مو وکړو ورسو خبرونه د وی سندرې په اورېدو سره پای ته رسو چې اورېدونکو را سره ستړي نشي تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت
بخارا تا وگما یو سا چی پرواز پرواز په بدخشان کې چې پرواز په بدخشان کې دسوما په باد مستا دسدې د جشن یادا دسوما په باد مستا دسدې د جشن یادا لبا می بل خارا پاتا لبا می بل خارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا لگنگا تر سمرقندا لگنجا تر باسینا لگنگا تر سمرقندا لقنی تر فرارودا لقنی تر فرارودا للا هو رتر خجندا للا هو رتر خجندا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلو نصادا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلو نصادا لبامی بلخارا پاتا لبامی